در برنامه بعدی با همکارم اسدالله لودین باشین. لودین صاحب بفرمایید.
ډیر مننه سرور صاحب، تاسو هم ستړي مشي. د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. د دې ساعت ډیره برخه راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبری برخه کې به دا واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته تللی و. اول ته له طالب چارواکو سره کتلی. طالبان وایي چې دوی ورته د امنیت او د مرستو د عادلانه ویش ډاډ ورکړی. دا وروسته راځي خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. امریکا په کابل کې خپل وروستای برید یو غمیزه وبلله. طالبانو پنشیر کې د ډلهیزې وژنې ادعا رد کړې او طالبانو کورنۍ چارو وزارت کې نوې ګمارنې کړې دي. بشپړ خبرونه. سپینې ماڼۍ یو وار بیا وویل چې په کابل کې د اګست 9 برید په تیروتنه شوی او امریکا یې یوه تراژیدي بولي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون په خبری کنفرانس کې د کابل د اګست 9 د برید په تړاو چې پکې لاس افغان ملکیان وژل شول له څو پرله پسې پوښتنو سره مخامخ شوه. یوه پوښتنه ترې دا وشوه چې ولسمشر د دې برید په تړاو څه پیغام درلود.
This was done in error.
دا برید په تیروتنه شوی. سیړنې به روانې او ولسمشر ترې ملاتړ کوي. د یو انسان، د یو ولسمشر او د یو داسې چا په صفت چې هم د رهبر او هم شخصا یې له لاسه ورکول تجربه کړي، دا ورته یوه تراژیدي ده، ځکه هره مړینه یوه تراژیدي ده. دی د دې مسلې د چټک او کره څېړنو پلوي کوي.
د امریکا د پاوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کینیټ مکینزی په کابل باندې له برید څو ورځې وروسته 13 اونۍ ومنله چې امریکا د ډرون دا برید په تیروتنه کړی او ملکیان پکې وژل شوي. هغه د برید په تړاو بخښنه وغوښته. د وژل شوو لاسو افغانانو کورنۍ بیا یوازې بخښنه کافي ونه بلله، بلکې له امریکا یې د غرامات او یو خوندي ځای ته د کورنۍ د پاتې غړو د انتقال غوښتنه وکړه. طالبانو په پنشیر کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو راپورونه رد کړل. د طالبانو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پنشیر تر نیولو وروسته چا ته زیان نه دی رسولی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو غړیو په پنشیر کې له خلکو سره بیلابیلې مرستې هم کړې دي. تر دې مخکې د ملي مقاومت جبهې ادعا کړې وه چې طالبان په پنشیر کې په ډله ییزه توګه خلک وژني. د بشري حقونو ځینو مدافعانو هم مخکې طالبان تورن کړي وو چې په پنشیر کې یو شمېر خلک وژلي دي. پنشیر د افغانستان وروستی ولایت و چې د طالبانو ولکې ته ورغی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې یو شمېر معینیتونو او ریاستونو ته یې نوي مشران ټاکلي دي. د دغه وزارت لخوا پرون په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په څلورو معینیتونو او شاوخوا لسو نورو لویو ریاستونو کې دا ګمارنې د چارو د غوره ترسراوي او د خدماتو د وړاندې کولو لپاره شوي. د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نویو 15 ګمارل شوو کسانو په ډله کې له څلورو پرته د نورو ټولو له نومونو سره د مولوي یا قاری مختاری لیکل شوی دی. د خواله رسنیو ګڼو کارونکو په تیره بیا د کورنۍ چارو وزارت د همدې اعلامیې په پای کې سلګونه کسانو دا ګمارنې غیر مسلکي بللي او انتقاد یې پرې کړی دی. هندي چارواکي وایي نږدې 3000 کیلوګرامه هیروین چې له افغانستانه انتقال شوي د هند په یو لویدیځ بندر کې کشف او ضبط شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د هندي چارواکو په حواله د دغو هیروینو ارزښت 2,200,000,000 اټکل کړی. د دغو هیروینو د انتقال په تور دوه هندیان نیول شوي دي. د هند د ګمرکونو استخباراتي ایجنسۍ ډي آر آی د دوشنبې په ورځ ویلي چې په اصل کې دا مخدره مواد له افغانستانه بار او د ایران د یو بندر له لارې د هند تر ګجراته رسول شوي وو. د ایجنسۍ ویلي افغان اتباع هم په دې قضیه کې ښکیل دي، خو لا تر اوسه پورې نه دي نیول شوي. هندي چارواکو ویلي چې په احمد آباد، ډیلی، چنای، ګاندیدام او د ګجرات په مادوی کې د دې قضیې څخه وروسته تلاشي او څېړنه پیل شوې. افغانستان په نړۍ کې د هیروینو د تر ټولو لوی تولیدونکي په توګه پیژندل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن به متحده ایالاتونو ته د بهرنیو د سفر پر سر لګیدلی محدودیتونه په نومبر میاشت کې لری کړي. د امریکا ادارې ټول بهرنیان مکلف ګرځولي چې امریکا ته د تاک پر وخت یې باید خپل واکسینونه پوره کړي وي. د سپینې ماڼۍ د کووید 19 ضد د همغږۍ مسؤول جیف دینیز پرون د محدودیتونو د لری کېدو او نویو پالیسیو په اړه وغږېد. هغه وویل کوم بهرنیان چې امریکا ته سفر کوي باید له پرواز مخکې واکسین شوي وي او د کووید منفي ټیسټ له ځان سره ولري. دینیز زیاته کړه کوم کسان چې بشپړ واکسین وي قرنطین ته هم اړتیا نه لري. او د انګلستان کرکټ بورډ پاکستان ته سفر او دغلته لوبې لغوه کړې. دغه بورډ دوشنبه مازدیګر په یوه اعلامیه کې ویلي چې په سیمه کې حالات اندېښمنوونکي دي نو له دې امله نه غواړي چې په لوبغاړو باندې له حده زیات فشار راولي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر رمیز راجا د انګلستان په دې پریکړه سخت خپګان او غوسه ښکاره کړه.
انگلینڈ کے وڈرال سے سخت مایوسی ہوئی مگر
دی انگلستان پنلو بی دو ډیر خپه شو. خود دی کارتا مکی دلا زکدا لویدیز بلاک سره یو کیږي متاسفانه او بیا دی یو بل دملا تړه څه کوي
کوشش کرتے ہیں.
تر دې څو ورځې مخکې نیوزیلند هم له پاکستان سره لوبې د امنیتي ګواښونو په سبب لغوه کړې. رمیز راجا بیا وایي چې دا لویدیز هیوادونه له پاکستان سره د نه لوبېدو لپاره بې ځایه پلمې لټوي. تمه وه د انګلستان د کرکټ ملي ټیم د اکتوبر په 14 او 14 له پاکستان سره په دغه هیواد کې دننه 20 اوریزې لوبې وکړي خو اوس یې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دا لوبې لغوه کړې او تر څنګ یې د پاکستان د کرکټ بورډ بخښنه غوښتې چې له ډېر چمتووالي سربیره ورسره نشي لوبېدلی. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خپرونې د خبری برخې لومړی راپور ته. د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تدروس ادهانوم گبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې یو آنلاین کانفرنس ته کړې ده. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی چې په څه ډول له افغانانو سره روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ته یې ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وشي. له کله چې طالبان په کابل کې واکمن شوي دي پر روغتیا نړیوال سازمان سربیره بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو ورسره د مرستې ټټر وهلی خو په سیاسي ډګر کې تر اوسه یو هیواد هم د افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تفصیل یې د سفی الله ستانکزی په راپور کې.
افغانستان چې شاوخوا یوه میاشت د ځمکی او هوا لارې تړلې وې پکې روغتیایي خدمتونو او درملو ته د خلکو د کم لاسرسي په خاطر سخت اندېښنې رامنځته شوې. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدرس گبریسیوس ادهانوم ویلي په افغانستان کې خلک د درملو د نشتوالي له امله مري. هغه وویل له کابل مخکې لبنان ته تللی و او د دغو دواړو سیمو وضع ډېره خرابه ده. دواړو وضعیتونو دا را په یاد کړه چې نړۍ ولې د روغتیا نړیوال سازمان WHO ته اړتیا لري او ولې دا هیوادونه ملاتړ ته ضرورت لري. دواړه ځایه وضعیت سخت خرابه ده. د هغوی روغتیایي سیستم سقوط کوي او خلک پکې اړینو درملو ته د نه لاسرسي په خاطر مري. تدریس ادهانوم چې د روغتیا د نړیوال سازمان د مشرانو او تمویلونکو هیوادونو د استازو په 95 شورا کې په آنلاین بڼه له کابل غږېده د نړۍ په هیوادونو غږ وکړ چې د روغتیا د نړیوال سازمان کلک ملاتړ وکړي څو وتوانېږي د خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان مشر د ځینو نورو روغتیایي چارواکو په ملتیا پرون کابل ته تللی و او ټینګار یې کړی چې د افغانانو د روغتیا ساتل د WHO له ډېرو مهمو لومړیتوبونو دی. هغه د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د مشرتابه او تمویلونکو د شورا په آنلاین غونډه کې د کابل د سفر او د طالبانو له مشرانو سره د لیدنې یادونه هم وکړه. په کابل کې مې د طالبانو د ادارې له استازو سره ولیدل څو په دې اړه بحث وکړي چې د روغتیا نړیوال سازمان په څه شکل د افغانستان د خلکو د روغتیایي سیستم د ملاتړ لپاره کار ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر له افغانانو سره د مرستو ژمنه کړې.
اطمینان ورکړ چې صحي همکاري حکومتونو ته به دوام ورکوي. د افغانستان له خلکو سره به صحي او طبي برخه کې حکومتونو ته ضرورت او باید وسي او داراز دی اسلامی مرد مسئولین لخوان هم اطمینان و خصوصی مرستی با کاملن پو محتاج و نیازمند خلکو باندې توزیع کیږي او ټول کلینیکونو صحیح مراکز کې به خلک مستفید کیږي او د نورو همکارو غوښتنه هم وسوه.
د روغتیا نړیوال سازمان مشر وروسته له هغه کابل ته سفر کړی چې دغه سازمان د همدې سپتمبر میاشتې په لومړیو کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د بودیجې د نشتوالي له کبله شاوخوا 2000 کلینیکونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان داسې وخت په افغانستان کې د درملو کمښت یو جدي کړکېچ یادوي چې د دغه هیواد صحي سیستم وار له مخه د کرونا څو پرله پسې څپو د ماتېدو او جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
و مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر وایي د افغانستان روغتیایي حالت له سقوط سره مخامخ دی. تیدروس ادهانوم ګبریسوس دا خبره پرون کابل ته په سفر کې و آنلاین کانفرنس ته وکړه. ادهانوم وویل چې د طالبانو له مشرتابه سره غږېدلی دی چې په څه ډول له افغانانو سره بشري روغتیایي مرستې وشي. طالبانو هم ویلي چې د روغتیا دغه سازمان مشر ته ډاډ ورکړی چې مرستې به په شفافه توګه وویشل شي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر داسې مهال کابل ته سفر کوي چې لا هم په افغانستان کې خلک وایي چې کورونا د یو ګواښ په توګه پاته ده. ګڼ شمېر افغانان په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د دې ویروس په وړاندې روانه مبارزه هم له ستونزو او ننګونو ډکه بولي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اندېښنه هم ښودلې که د کورونا ویروس په وړاندې مبارزه په سمه توګه مدیریت نشي پایله به خطرناک وي. تفصیل په دې راپور کې.
کورونا لا هم په افغانستان کې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. عبدالوهاب چې ونی وړاندې نیکه همدی وایروس وواژله ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د نوي بدلونونو سره باید د دې وایروس پر وړاندې مبارزه پڅ نه شي. هغه له طالبانو غواړي چې د کورونا پر وړاندې مبارزه له پخوا جدي کړي.
موږ لیدل چې افغانستان ته د نړیوال روغتیا سازمان لخوا د کورونا وایروس د مهارولو درمننې توکي را لېږل کېدل، خو بیا هم موږ د روغتیايي توکو له کمښت سره همغه وخت هم مواجه وو او مخامخېدلو، او ډیری افغانان مو لیدل چې د کورونا وایروس له امله سای ورکول. او دا چې اوس نظام تغیر شوی دی، نو په اوسني وضعیت کې د کورونا وایروس دویمه څپې پر وړاندې اندېښنې لا ډېرې زیاتې لیدل کېږي، ځکه چې د نړیوال روغتیا سازمان لخوا مرستې کمې شوې دي او د افغانستان روغتیايي سیستم هم دومره په ځان پسې نه لیدل کېږي. چې
خدای یوازې عبدالوهاب نه دی، یو شمېر نور قابل میشتې هم له دې وایروسه ویرې لري. دوی وایي چې په تېر نظام کې روغتیايي امکانات ډېر وو او د دې ناروغۍ سره مبارزه شونې وه، خو اوس دا چاره شاید ستونزمنه وي. د کابل ښار اوسیدونکی خالد:
دا چې په افغانستان کې یو بدلون رامنځته شوی، نظام له منځه تللی او بل نظام حاکم شوی، له بده مرغه چې دا ټول په داسې حالت کې کیږي چې مخکې هم موږ ګڼ شمېر طبي وسایلو د کمښت سره مخ وو او ناروغانو په روغتونونو کې هغه څه چې باید ورته رسېدلي وای نه رسېدل، او له دې بدلون سره لا هم خلا زیاته شوې ده. حتی اسي کارمندانو معاشات او نور مسایل هم دي.
خو کریم د کورونا وایروس په تړاو بل نظر لري. هغه وایي د خلکو ذهنونو وروستیو تحولاتو ځان تړولي. کورونا د چا په ذهن کې نشته.
په افغانستان کې د کورونا ناروغان شته دي، ګڼ کسان داسې دي چې په کورونا ناروغۍ اخته دي، او د لا ډېرېدو ویره او اندېښنه یې هم شته ده. یوازینۍ خبره چې اوس موږ ترېنه نه خبرېږو یا خلک ترېنه نه خبرېږي یا دغه موضوع سړه شوې ده، هغه نو تر ډېره پورې خلک په ځان باندې اخته دي. خلکو ته داسې نور چیلنجونه مخ ته راغلي، ننګونې مخ ته راغلي دي چې هغه درد او غم یې له یاده وتی دی.
موږ هڅه وکړه د کورونا وایروس سره د مبارزې د وروستیو تازه پرمختګونو په اړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو دوی له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو ویاندویانو هم په دې اړه زموږ اړیکې را ځواب نه کړې. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې دوشنبه د روغتیا نړیوال سازمان مشر له یو پلاوي سره افغانستان ته سفر کړی. د خپرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه پلاوی به له طالب مشرانو سره د وروستیو روغتیایي بدو حالاتو او دغه شان افغانستان ته په دې برخه کې د مرستو په تړاو خبرې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
اوریدونکو اوس هم لجمن سره رسیدو د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته خورازی چې تر دې وړاندې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله درته خبرې کړو.
د بریتانیا میل انلاین خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د موبایل ټلیفون د غلا په تور طالبانو یو تن په عام محضر کې په درو وهلې. د خبرونه په حواله د طالبانو افراطی ډلې په افغانستان کې د خپلې بڼې د شریعت جاری کول پیل کړی دي. میل انلاین د فرانسې خبری اژانس په حواله لیکي دغه کس په کابل کې د پوهنې وزارت تیر موروسته له هغې وډبول سوچې یو بل کس د موبایل ټلیفون په غلا تورن کړ. د تورن کس لاسونه د ټرافیکي اشارې په یوې پایې پورې تړل سوي چې تر هر گزار وروسته نارې وهي او خلک یې ننداره کوي. د خبرونې په لیکنه دا ویډیو داسې مهال په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي چې طالبانو د دوشنبې په ورځ د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه، حال دا چې پخوا عام ذهنیت دا و چې طالبان د نویمې میلادي لسیزې په دویمه نیمایي کې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په نسبت اوس نرم سوي دي. خبرونې د فرانسې له خبری اژانس سره د ښځو چارو وزارت د یوې کارکوونکي خبری راخیستې چې ویلې دي: زه د یوه ډیپارټمنټ مشره وم چې ګڼو ښځو راسره کار کاوه، خو اوس مو کار او هر څه له لاسه ورکړل. بلخوا د کابل ښاروال ویلي چې په دې اداره کې د ښځو ټولې څوکۍ به د نارینهو کارکوونکو لخوا ونیول سي. طالبانو له تېرې شنبې د منځنیو ښوونځیو هلکانو زده کوونکو ته ویلي چې ښوونځیو ته ستانه سي، خو د نجونو په اړه یې څه نه دي ویلي. طالبانو د سپتمبر میاشتې پر اومه خپله 30 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یوه ښځه هم پکې نسته، او د ښځو چارو وزارت وروسته په دعوت ارشاد امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت واړول سو. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، د افراطي تګلارو له کبله له انتقادونو سره مخامخ سوی دی. د بریتانیا چاپ ګارجن ورځپاڼې د یوې افغان نجلۍ په باب لیکنه خپره کړې چې د پیژندل سوې افغانې شربتګلې سترګو ته یې سترګې ورته دي. د لیکنې په حواله دغه نجلۍ له خپلې کورنۍ سره یو ځای له کابله تر وتلو وروسته د ایټالیا په سیسلی کې د امریکا په یوه پوځي اډه کې انتظار و چې په الوتکې کې د امریکا فلادلفیا ته ولاړه سي. د افغان نجلۍ چې شاوخوا 9 کلنه ده، د هغو څه باندې 100,000 افغانانو په ډله کې راځي چې پر کابل د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د امریکا او د هغې د متحدانو په الوتکو کې نورو هیوادونو ته وایستل سول. طالبانو د اګست میاشتې پر 15 پر کابل هم ولکه ټینګه کړه چې له دې سره په زرګونو کسان له افغانستانه ووتل. د دې نجلۍ عکس د ایټالوي فوټو ژورنالیست الیسیو مامو لخوا د ګارډین لپاره واخیستل سو چې په بریتانیا کې د دې ورځپاڼې پر لومړي مخ پور سو، او د پیژندل سوي امریکایي عکاس سټیف مکیوري لخوا اخیستل سوي عکس ته مشابه وګڼل سو. د شربت ګلې عکس چې د مکیوري لخوا اخیستل سوی د 1915 اتیم لدی کال په جون میاشت کې د نېشنل جغرافیک مجلې پر لومړي مخ چاپ سو چې ورسته د لمظلومیت ډاک عکس په یو سیمبول بدل سو، نه یوازې د افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې د بیکوره مهاجرو په یو سیمبول. د ګارډین لیکوال وړاندې زیاتوي د شربت ګلې او د دې بل نجلې عکسونه دواړه پر افغانستان د بهرنیو ځواکونو د تکرار سوي یرغل ناکامي په ډاګه کوي چې دغه هیواد یې په نړۍ کې تر ټولو په بې ثباته ځای بدل کړی دی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په خارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
نظر محمد راغب د خپل نوې شعري ټولګې د ګرد وړانګې په اړه راته غږیږي او خپل شعرونه هم را اوروي.
په همدې باندې مې ډیر دائم پام وی چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي، هغه شعر چې ونه شرنګیږي ایمانه خوښیږي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته که څه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کیږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. د څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیم غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی یو وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چارو باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. څوره چې مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوونه کتابه چاپ شول، او د هغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چاپ کړی و، هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو دپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مؤسسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې، یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي، او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغه خبر دا وه چې سږ کال ډېرو زیاتو کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، او له موږ له بنسټ څخه یې کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی به ویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چاته د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه، نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې د بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلده کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو لپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي، او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو لپاره یا د تنکۍ ځوانانو لپاره معلوماتي کتابونه و، چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي، هغه کتابونه راوژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 20 عنوانه کتابونه چاپ کړل، چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دری، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول، د ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وویشل شول. له هغې نه وروسته دا لس عنوانه کتابونه مو نور چاپ کړل، او یو کتاب مو چې وروستنی 50 عنوانه کتاب مو هغه هم تر چاپ لاندې دی، چې هغه د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه دی، او دا د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو ښه کتاب وي، او دری ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې دا کمه احساسېده. نو دغسې کارونه موږ ورته روان کړي دي.
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوي؟ یعنی یوه مسله دا هم یادېږي چې کتابونه چاپېږي، خو هغه کسان چې لولي یې چې ضرورت ورته لري هغو ته نه رسېږي. مثال په کلیو کې ماشومان ډېر وخت سره دی چې نور کتابونه نه ورته رسېږي، د نصاب له کتابونو هم محروم وي. یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوي کتابونه ورسېږي؟
که زه خپله ووایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دې وکړي، دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی. خو له نیکه مرغه چې ما وویل مخکې، ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی، د کتابخانې جوړ کړي دي، لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عامه کتابتون، چې دوی په کلیو کې کتابخانې جوړوي. دا عمومي کتابخانه یوازې ماشومان لپاره نه وي، هغوی موږ ته مراجعه کوي. ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده، او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې حتما موجود دي، ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي او که په کوم سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري نو لطفا دې دغه مسلې څخه وختونه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټ پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې د ماشومان لپاره چاپ شوی دی او د غوی حق دی او باید غوی ته ورسیږي.
کوم کتابونه چې د ماشومان لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغه کتابونو نقد هم موجود وي، یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري پکې مشخص نه وي، ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشوم ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوې شته دي او هغه نیمګړتیاوې چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي؟
بلکل، د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده. که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتاب نه درلود، یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه، یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات. دغسې یو څه و، اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپېږي. نو کله چې داسې یو څه نوی څه راپیلېږي بیا دغې سره رسامي کېږي، دغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي. موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو، هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی، ډېر دقیق کار یې کړی دی. خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو. زموږ کتابونه چې چاپېږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولېږو، هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي، اول په خپله دا باندې نقد کوو، بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو، د هغوی نظریات رااخلو. که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي، په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو، او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې نیمګړتیا به ونه لري، ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی، خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري.
تر اوسه چې کوم کار شوی دی، یعنی که کیسې لیکل شوي ماشومان ته، که شعرونه لیکل شوي، دا کار تر ډېره لویانو کړی، او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده؟ یعنی هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي، لږ دي، که لږ دي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی، ماشومانو هم کړی دی. ماشومانو هم کړی دی، خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي. دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي. له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه، هغه یو ستونزه لري چې ژاړي، خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه، ته مه ژاړه، ته چیغې مه وهه، ته داسې مه وایه، یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو. او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي، هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي. کله چې دوی لیکل هم کوي، هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي، څه چې لوستي دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي، او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې، نه په رسامۍ کې، نه په لیکلو کې، او نه هم په نورو هنرونو کې، هغه څه وده نه ده کړې.
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی، له دې وروسته څه کول پکار دي؟ یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی؟ افغان ماشومان ته څه ویل پکار دي؟ څه ډول کیسې باید ورته ولیکل شي؟ او څه ډول له دوی سره کار وشي چې دوی خپله هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غني کول په برخه کې، یوازې لویان نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي؟
پرون هم یو چا له مانه پوښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي. ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني، درکوي، یا په اړه پوښتنه کوي، په هغې برخه کې باید ورته لیکنه وشي. خو بعد وختونه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې موږ په ټولو برخو کې دوی ته لیکنه نه شو کولی، یا هم ځینې شیان به دوی ته سانسوروو، دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو، خو باید هغوی بې خبره پاتې نه شي. ورو ورو د عمر سره سم دوی په هر څه باید باندې وپوهول شي، ځکه چې اوس خو نړۍ په یوه کلي بدله شوې ده. که موږ هغه پوه نه کړو، خدای مه کړله داسې لاره به پوه شي چې بیا زموږ لپاره زیان منونکي دي، زموږ د ټولنې لپاره زیان منونکي به وي. خپل د ماشومانو په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ میندې پلارونه هغه وخت چې ماشوم مو غواړي چې نوی لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي، او د لوبو سامان ته د یو وخت د ډکولو په سترګه وګوري، نو موږ هغوی ته قلم او رنګه قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه په لاس ورکړو چې هغوی هغه خپل فکر رسامي کړي. رسامي د ماشومانو لپاره ډېره مهمه ده. کله که هغوی زده کړي، حتی که کرښې هم وباسي په ورقه کې، هغه د دوی فکر دی او هغه دوی غواړي چې ابراز یې کړي. ورو ورو به دوی دا زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي، بیا هغه وروسته بیا ولیکي. کله چې دوی توري زده کړي، هغه به بیا ولیکلی شي، او کله چې بیا دوی هغه سن ته رسیږي چې باید یو څه ولیکي، دوی به بیا خپل فکر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنگی خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثره کوي دغسې ادبیات هم له دې تاثره لرې نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یوه ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالې مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی خو اوس نسته له ډلې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه یې لیکلي ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې بله دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده خو وایي له تېرو دریو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي
روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت دی مستش خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دغه ده چې دوه قوتونه سره په ټکر کې دي سره پاتم نو دغه علت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخ په نامه پخوا یو ادبي وزیر و چې یو مشاعره بیې په کال کې جوړوله او بیا به په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا بم شوي دي او هغه خلک چې هغه خپل بس بې غربه را د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغه سپاقې
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځای سوي او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي
زه پښتون یم د سولې طرفدار یم زه جنګ نه غواړم د جنګ صدرداري یم دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي زه تر هر چا په پوهېږم زما کور پکښې سوځېږي هم ورکېږم
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ مکوي جنگ منکي یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده بربادي ده بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردو ده زه در سره سول او ته جنگ کوي دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي او خپل بچي په خپل تور وجنله دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دی.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلاند زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. د چنه یو غشتل نمونه واخیستل سي لشکي لو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې ل آزادي رادیو.
وای هنر د ژوند نقد او تفسیر دی. که هنر د ژوند بد اړخونه نقدوي نو ښه یې تفسیروي هم. د ژوند له ښو اړخونو یو هم د طبیعت ښایست دی چې شاعرانو، لیکوالو او نور هنرمندانو یې تفسیر ته ډیر پام کړی دی. نظر محمد راغب هم د هغو شاعرانو له ډلې دی چې په طبیعت مین دی او سر و کار یې له ګلانو او بوټو سره دی. تازه د ګرد وړانګې په نوم د راغب شعري ټولګه چاپ شوې، موږ ورسره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
نرازی لاسونو ته وږمه هوا، ما به درلېږلې وه تازه هوا، دی ښایي لیدم ما نه لیده هوا، تیزه له هوسیو سره تله هوا، سرې شونډې تازه لکه د ګل په څیر، ووهي جانان ته دنداسه هوا، کډه شوه له حسنه په سندرو کې، نرمه له مالوچو نه پسته هوا، حسنه له شنګلو نه له وښکیو نه کډه شوه مستیو کې باده هوا، تا سره جنت کې ګرځېدمه زه، ولو کې سنځلو کې لمده هوا، ونه څېده شوخه په شوخیو کې، شاید راغب کې ګړې د هوا.
ډېره مننه راغب صاحب. لومړی خو تاسو ته د کتاب مبارکي وایم، د ګرد وړانګې ستاسې شعري ټولګه ده. که دا راته ووایه چې د څومره وخت شاعري ده، یعنی تر دې مخکې هم کوم کتاب چاپ و که نه په لومړي ځل ستاسې شعري ټولګه چاپېږي؟
شاعري خو که ابتدا پرې وغږېږو کېدای شي د 15 کلونو شاعري، خو دې کتاب کې د 15 کلونو شاعري نه ده راټوله شوې. ابتدایي شاعري یو 10 غزلې، منځنۍ شاعري کېدای سي یو 20 غزلې، نور اکثره شاید نوې شاعري پکې.
ولې هغه ابتدایي شاعري پکې نشته؟ یعنې علت یې څه دی چې ځینې شاعران کله چې خپل کتاب چاپوي هغه د لومړي وخت شاعري لري کوي؟ مثال کېدای شي هم د یو وخت تجربه ده، د یو وخت خبرې دي. اوس که موږ دغه خبرې اوس کوو، څو کاله وروسته به کېدای شي بیا دا هم هغه سره تښکاري لکه ابتدایي شاعري غوندې.
خو څو علتونه لري، څو عوامل لري. یو خو د ابتدایي شاعري په ټول برابره نه وي، د شعر کم هغه اساسات چې شاعر ته یا شعر ته په نظر کې نیول کېږي هغه پکې نه مراعت کېږي، او په شاعرۍ کې لکه رڼو اوبو کې چې خړې اوبه ور واچوي یا یو خراب شی ور واچوي د اوبو رنګ بدوي، بوی خرابوي او مثلا طعم هم خرابوي. نو موږ به نه د شعر طعم خرابوو، نه به یې رنګ خرابوو، او نه به یې رڼوالی یا رڼا کمه چیره چی لری آغا بنا مخشوشه و
یعنی مانا تاسی وای چه کلا چوک شیر طول گا چپوی باید انتخابو که طول شیرو نده دیوار نده چی چپ شی
او دا خاتمی ده دا منگ ایوازی نده کم شاعران چه دا دنیا دا ابتدان اتروس شاعری کرده دا دوی آغا خپل ابتدائی او آخری آثار طول نده چپ کرده چمرا چه سڑای پخیگی شاعر پخیگی جامعه طولن پخیگی لیکوالان پخیگی او غمره لیکن شاعری او اثار پخیگی نو جامعه تا خلکو تا او شاعری تا و ادب تا پاخه شایان پکاردی پاخه اثار پکاردی منگا نسو کولای خام شایان پا دی ظروفو کیوا چو خلکو تا اولاندی کن
ده هنر یو تعریف هم دست که چه هنر ده جوان نقد و تفسیر ده پا جوان که دیر خکلاوی همشتا اغا که انسان وی که اغا ده طبیعت خکلاوی ستاس سر اکار دیر لباغونو سر ده لگولانو سر ده که پا دیار را تاوای چه دغا چه چه ستاس شو خوادی استاس پا شیر هم تاثیر کرده یعنی که تاثیر کرده چه دول تاثیر ده مثال تاسی ده گلانو سراوسه یا ده پا داسی محول که چه گلان دیر زیادتی ونی دی در احتیام پا یو شایر تاثیر کوی چه شیر ولی که کنه
لنیک مرغا یا خوشبختانه لچا سر چه سرکارم لرم گلان باغونه لری او زخپل هم دستیم چه هر چه سرمی سرو کار ده دیر ده گلان و شوقیان دی دیر گلان دی باغونه دی هم ده هستی خلق سرم سرو کار ده اخپل هم دی سر دام دو خونی ما دامه خونه ده تأثیر اخیسته چی ما باغ جور کو ده گلانو که مثلا تاکو زه یوازی گل سر آغا نلرم مینه تاک مثلا ده رقم ونی سر نیالگوی سر ده طول بوت سر علاقه لرم بیا ده سړی باندې دمر ډیر تاثیر کوي چې هیڅ اندازن لري او په شیر باندې رښتیام تاثیر کوي یا ما به کله کله ټوکی کولی چې زه باغ ته تلم ما ته به خلک ویلي چې د څه کیت ده مال دا ما سره خبرې کوي دا ټول باغ او دا تاک او دا هر شی دوی دا خو ژبه نه لري ما زه په ژبه پوهېږم چې دوی څه وایي که ډېر ورسره مینه وکړي فقط در سره مینه کوي داسې فکر کوه چې دا تاک غږېږي ونې غږېږي ګلان غږېږي داسې یو حالت لري
نو ضرور ده چې سړی که شعر لیکي دغسې یو ماحول ځان ته پیدا کړي که نه دا مهمه نه ده سړی په هر ماحول کې کوی شي شعر ولیکي
شعر خو سړی په هر ماحول کې لیکلی سي خو د هر ماحول شعر دغه ماحول غوندې وي په وچ ماحول کې به شعر وچ وي په لامده او تازه ماحول کې به تازه وي د ځنګله شعر به ډېر ځنګل وي ډېر به ښایسته وي ډېر به وږمینې دا یې ما تجربې دي او دا هر چا تجربه زه نو نه پوهېږم زه خو د خپل ځان په اړه غږېږم د بل چا شاعري او دا داسې م نه وایم چې څوک بل ځای کې شعر وایي ښه شعر به نه وایي نه هغسې م نه ده خو زه چې څومره مطالعه لرمه څومره چې معنویاتو سره د چا ارتباط ډېر ټینګ وي او څومره چې د طبیعت سره دا دوه شیان په شعر کې او په شعر باندې اساسي تاثیر لري
اوس که یو بل شعر درنه واورو
اخلي هوش د دې وګړو وحشي جوش د دې وګړو په مستۍ کې غلامي کړي بادنوش د دې وګړو لیوانیان ورته حیران دي دا له کوم میه مستان دي د ازغیو منځ کې ناڅي ګلفروش د دې وګړو سطر نشته اخفا نشته ایمنی جوړښت تالان دی هر بلا ته د پرانیسته هر آغوش د دې وګړو حادثاتو کې لمبیږي تور تمونه ترې راتاو دي د ژوند ټوله هوساینه فراموش د دې وګړو لوی جانان لکه فولاد کړه د راغب د کلی خلک زرهدار و نرنگ اخلی زره پوش د دې وګړو
راغب صاحب د ګرد وړانګ کتاب کې په قافیو او ردیفونو هم بحث کې دی شي ځینې دا خبره کوي چې قافیه فعل وي نو شعر کې موسیقي ډیره وي ستاسو دغه شعرونه هم شته او ډېر شعرونه مو داسې هم دي چې هغه فعل نه دي کله مو چې شعر لیکه دې ته مو هم پام و چې که دغسې سي موسیقي به یې ډېره وي
ما اکثره شعرونه شاید 2000 شعره خو دروغجن به درته نسم شاید هغه کړي رد کړي او دلت کړي مې ورک کړي مې دي چې موسیقي یې صحیح نه وه ردیف و قافیه یې صحیح نه وه زه د ردیف و قافیه سره ډېر علاقه په دې لرم چې د شعر موزیک او موسیقي په دغه باندې ودانه ده که دا شی پکې په نظر کې ونه نیول سه اوسه چې د شعر موسیقیت تېنه توقع لرو هغه پکې ورکیږي هغه شی چې پکې نه و بیا د شعر مزه ما په نظر یا ماسکه ځي په همدې باندې مې ډېر دایم پام وي چې زه باید داسې شعر ولرم چې وشرنګیږي هغه شعر چې ونه شرنګیږي ما نه خوښیږي که مې چاپ کړی مې شاید بل چا راته ویلي چې دا شعر مه دلی ته ما مشوره کړې دوستانو سره کنه دا به مې د هغو په زړه چاپ کړی کنه ما چې خپله کم شعر چاپ کړی او ما په زړه وایي باید چې وشرنګېږي او موسیقیت او ښه آهنګ ولري.
راغب صاحب تاسو ډیر وخت شاعري کړې ښه شعر ستاسو له نظره کوم شعر دی؟
ښه شعر خو یو کتاب صفت لري نو ټول نسو کوی چې د یو ښه شعر ټول صفتونه وکړو خو څو به یې وشمیرو چې هغه ډیر څرګند دی او ډیر ضروری دی او ډیر باید مراعت شي. یو خو شعر باید طبیعي شعر وي، بل شعر باید د پلاستیکي ګلان نه جوړ نه وي، طبیعي ګلان نه جوړي. لکه بعضې ګلان دي په غرونو کې راشنه کېږي، صحیح ده، ډیر ښایسته دي، ډیره زیاته ګټه هم لري، خو اکثره ګلان دي مثلا دا د ښارونو په منځ کې دا په قیچیګانو باندې جوړیږي، د رویت نه یا د ظواهرو نه ښایسته وي، خو هغه کیفیت چې د غرونو په ګلانو کې ده هم د ګټې د لحاظه هم د ښایست د لحاظه هغه شی پکې نه وي. موږ باید داسې م نکړو لکه د غرونو د ګلانو غوندې وحشي شاعري م نکړو او د ښار د ګلانو غوندې پلاستیکي شاعري م نکړو. د دغو په منځ کې یوه ښه لاره چې هغه لویو شاعرانو موږ ته تیاره ترسیم کړې ده معلومه ده، داسې لاره مرکه نه ده چې اوس زه ووایم چې داسې کوم ته ووایه داسې کوم، نه، لویه لار معلومه لار ده. دې کې به موږ څه کوو؟ نوي شیان اضافه کوو او نوي ښه شیان اضافه کول پکار دي. که موږ ښه شیان نه اضافه کوو بیا هغه نه ښه ده چې زړو شیان نه استفاده وکړو، ځکه هغه تیار ښه دي. موږ نسو کوای چې داسې شیان اضافه کړو چې هغه پخوانۍ شاعري خرابه کړي.
یعنی کله چې نوي شیان نشو اضافه کولای معنا
پخوانۍ نه است،
یعنی تقلید وکړو ستاسو نظر؟
تقلید نه، تقلید موضوع نه ده. موضوع څه ده؟ تقلید خو ټوله دنیا تقلید ده، سلفی صدق خپل شعر تقلید ده. یوار چې یو سړی ویل تاته بیا ضرورت نسته چې شعر وایي،
معنا ستاسو له خبرې داسې برداشت وکړو چې لاغو پخوانیو شیانو په شعر کې استفاده وشي او کنه وایي چې بیخي نه لیکل کېږي هماغه شعرونه دي ولوستل شي. صرف
تشبیه استعارات او هغه شی چې دوی په کلماتو کې استفاده کړي هغه په نوي رنګ په نوي ډول استفاده وکړو. که موږ نه وای شی سم او ښه نسو راوړی، هغه زاړه شیان په نوي شکل که موږ استفاده ترې وکړو هغه به ډېر ښه وي.
که چیرې هغه بیا څوک نشي نوي کولی مثال، بیا خو نو پرېښودل یې پکار دی؟
بیا نو ډېر کوشش پکار ده، پرېښودل نه دي پکار، دی به خپل شی کوي، هڅې ته ادامه ورکوي، هڅه به کوي، پرېښودل نشته پکې. هر مسلک کې یوازې دا شاعري نه، ژوند نسو پرېښودی. اوس مثلا موږ ښه ژوند نسو کوی، دا په دې مفهوم نه ده چې موږ به ژوند پرېږدو. ژوند به ښه لوري ته څه کوو سوقوو، بیا وي به چې ښه لوري ته لاړ شي. کله دې کې سړی ناکامه وي، بعضې خلک پکې کامیاب وي، نو دا ناکامه خلک نه شي کوی چې ژوند پرېږدي، نه، ژوند ته به ادامه ورکوو، کوشش به کوو چې ښه لوري ته یې راولو. او شاعري هم همداسې ده، شاعري به موږ ښه کوشش پرې کوو. یو ډېر بی نوم او بې نشانه شاعري چې هڅه وکړي او دوام ورکړي هغه به ډېر لوی شاعر شي. دا د شکست او د ماتې د منلو موضوع به بیخي د اند او فکر نه باسي، دا شی به پکې نه وي.
نو راغب صاحب په پای کې به له تاسو څو شعرونه واورو او د شعر په خوږو سره به دا مرکه پای ته ورسو.
مننه، کور ودان په دواړو سترګو. نه زه مستانه وم او نه ما مستي کرلې ده، نه چې زړه په زړه کې مې مولا مستي کرلې ده. مست دی د ځنګلونو د باغونو حسن شور کوي، ترنګ کې د رباب د چا هوا مستي کرلې ده. راوړه د وصال ښې پیمانې صدرانه یو سنور، حسنه د تا ډېرې تقاضا مستي کرلې ده. مست هوا مست وږم مست او مستانه گلشن، مستو پسرلیو کې د بیا مستي کرلې ده. تل مې په حواسو د مستیو بارانونه کړي، ستا په اننګو باندې چې چا مستي کرلې ده. هر توری د ناڅي مستانه مستانه شاعر کې، متن د غزل کې د انشا مستي کرلې ده. پټه ساته پټه مستي مست دی د دارونو مست، څومره د راغبه برالا مستي کرلې ده.
رادیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
انسان کله دومره په چا پوری وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي. په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي، خو په اوس وخت کې بیا ډیر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې. د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پیښې سره مخ کوي.
پوری دروازې، لیکوال نصیر احمد احمدي. اوه کراغله، د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګېده. یو چا وویل، یو پښتنه. انجلۍ په بیړه پورته وکتل، زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و. انجلۍ مخ ور واړاوه، پر سترګو یې لستوڼی تیر کړ. استاد د میز پر سر پنډ کتاب کېښود. انجلۍ ته مخامخ پر څوکۍ کېناست، د تلیفون سکرین ته یې وکتل. په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه، وارخطا یې شاوخوا وکتل. د پوهنتون کتابخانه تشه وه، لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړاوه، په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد، له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلې یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلی شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه ساه واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې، حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل، شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه، عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که ستا غوندې درپسې ژړلی و به موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دې ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته، بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښت ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړه یې، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي، چاته چې بې ارزښته یې له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده، هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت جوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیو. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر در اورو چې زموږ همکار صالح محمد صالح لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کاڼه یې وشتلی خلق. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلق. د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څېره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلق. نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون د ساند سره ووتل راغلي خلق. چې افسانې یې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې یې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازی شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماستوا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماستوا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمامت ریکوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولی خلق. جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهانی تما د مردی د لیونتوب کیسه ده، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولات کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، دا و د دې ونې د ازادي راډیو مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دکھ دے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سلسے زے او پل نازکی شنڈے سلسے زے
بس پسند رو باند تیگا کے دا جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باند تیگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئی حیا کولا اس دے ابلیس پر دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندی تیگا کی دا.